سلامونه نن یک شنبه د وری یا حمل میاشتې شلمه او د اپریل نهمه ده. روانه نیم ساعته خبری مجله چې زه همایون هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. ملګرو ملتونو د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې له قحطۍ سره د پام وړ شمیر کسانو د مخامخېدو په باب خبرداری ورکړ. ملګرو ملتونو پرون په ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان تر څنګ په سومالیا، ایتوپیا، یمن، نایجیریا، جنوبي سودان، بورکینیا فاسو او هیټي کې د ریکارډ تر سطحې زیات کسان له قحطۍ سره مخامخ دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 6 میلیونه وګړي له قحطۍ سره یو څو ګامه فاصله لري. سلاغه چې طالبانو په دسمبر میاشت کې په غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسول له ستونزو سره مخامخ شوي. د افغانستان د ژورنالیستانو مرکز وایي د بلخ ولایت مرکز مزار شریف کې د نهاد راډیو خپلې خپرونې بیرته پیل کړې. د دې مرکز په حواله 30 ورځې مخکې په دې راډیو کې اور لګېدلی و چې تر هغه وروسته د راډیو خپرونې بندې شوې وې. دغه مرکز وایي د دې راډیو د خپرونو د بیا پیل لپاره د هغې د ډلې ژمنتیا ستایي او د پیکان تلویزیون په برخه کې هم د همکارۍ غوښتنه کوي چې په همدې اور لګېدنه کې جدي زیانونه راوښتي دي. د 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر رسنیو او د رسنیو پر کارکوونکو فشارونه زیات شوي. د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت وایي غواړي د افغانستان 12 نور کوچني قانونه داوطلبۍ ته وړاندې کړي. دغه وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي دغه قانونه د مرمرو، ګچو، ابراک، فلورایټو او نورو معدني موادو دي. وزارت وایي لیوال کسان کولی شي تر دوشنبې یا د وری یا حمل میاشتې تر 28 نیټې خپل غوښتنلیکونه وسپاري. د طالبانو په حکومت انتقاد کېږي چې د افغانستان قانونه په غیر قانوني ډول سپړي او په بې دریغه توګه یې پاکستان ته لیږدوي او د عوایدو په اړه یې هم شفافیت نشته. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون شنبه د کردانو په کورواکي سیمه کې البته په سلیمانی هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې بمباري وغندله. رشید په یوه اعلامیه کې ویلي د کردستان پر خلاف د ترکیې پوځ عملیات دوام لري چې وروستۍ بمباري د سلیمانی ملکي هوایي ډګر پر وړاندې تیره جمعه شوې. رشید چې پخپله کرد او د سلیمانی اوسیدونکی دی ویلي د ترکیې دا ډول اقدامات قانوني توجیه نه لري، یوازې د ملکیانو د ډرولو سبب کېږي او دا عملیات په دې پلمه کېږي چې هلته متخاصم ځواکونه حضور لري. د عراق د ولسمشر اشاره د کردستان د کارګر ګوند ته وه چې د عراق په کردستان سیمه کې حضور لري او ترکیې په تور لیست کې شامل کړی او تروریستي سازمان یې بولي. شمالي کوریا ادعا کړی چې د جنوبي کوریا او د امریکا متحده ایالاتونو د ګډو پوځي تمریناتو په بدل کې د یو بل بې چلوونکي تهاجمي اټومي اوبتل ازمایلی. د جنوبي کوریا رسمي خبري اژانس پرون اعلان وکړ چې د اپریل 14 تر 8 نیټې د شمالي کوریا د ملي دفاعي تحقیقاتو موسسې د اوبتل یو ستراتیژیک تسلیحاتي سیستم ازمایلی. شمالي کوریا ادعا کړی چې دغه بې چلوونکي اوبتل په 1 ساعتونو او 6 دقیقو کې تر اوبو لاندې 1000 کیلومتره مزل کړی. د فرانسې خبری اژانس په وینا متخصصانو بیا هم په دې اړه چې پیونګیانګ د داسې تسلیحاتي سیستم ولري شک څرګند کړی، خو داسې ښکاري چې احتمال لري چې دغه ټکنالوژي دې له روسیې نه انتقال شوې وي. روسیې او شمالي کوریا د دې اوبتل د ټکنالوژۍ د لیک په باب رسمي نظر نه دی ښودلی. ازادي راډیو ته غواږی سترنو اوریدونکو په دې خبری مجله کې به دا مطالب را سره واوري. د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې را روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه وي، خو طالبانو ته په دې ناسته کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لامنځوي کړي.
داسې ښکاري چې د سیمې هیوادونو یو نوی تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی.
ځینې افغانان وایي د طالبانو د ګواښونو له ویرې له رسنیو سره ډېر نه غږېږي.
مردم
خلک خپل نظریات ډېر محتاطانه په عام محضر کې رسنیو ته وایي، ویرېږي چې د تعقیب او ګواښ سره به مخ شي.
په الاقصی جومات کې د اسرائیل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرائیل حکومت د پولیسو او پوځ ریزرف ځواکونه رابرللي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د لحظه شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورونه د ازبکستان حکومت په یو اعلامیه کې ویلي چې روانه پنج شنبه به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوی چې په دې غونډه کې به چې د سمرقند په ښار کې وشي د ازبکستان، چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په دې غونډه کې د طالبانو کوم استازي ته د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په روسیه کې د افغانستان په باب غونډه جوړه شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو وربلل شوي. ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د منځنۍ اسیا هیوادونه هڅه کوي د طالبانو حکومت په ډېرې نرمۍ سره لامنځوي کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ازبکستان د سمرقند ښار په جوړېدونکو غونډه کې د طالبانو نه بلل دا معنا ورکوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه په ډېره نرمۍ سره د طالبانو د لامنځوي کولو هڅه کوي. د روسیې او ایران ځنیو خبری رسانه یو راپور ورکړی چې ازبکستان غواړي را روانه پنجشنبې یعنی د اپریل پر 14 د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې کوربه وي. ویل شوي چې په دې غونډه کې به د ازبکستان تر څنګ د چین، ایران، پاکستان، روسیې، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر اوسني وضعیت بحث وکړي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غاوس جانباز په دې باور دی چې طالبانو د سیمې د هیوادونو سپارښتنو او غوښتنو ته پام نه دی کړی.
دسه کاری چې د سیمې هیوادونو یو نوع تحریم د طالبانو په مقابل کې اعلان کړی دی، نه یوازې دا چې راتلونکي سمرقند غونډې ته دوی دعوت کړي نه دي، مخکې په ماسکو کې هم یوه لویه غونډه دایره شوې وه د افغانستان په تړاو چې هلته هم طالبان را دعوت کړي نه وو. ولې دا کار کیږي؟ دا کار د دې لپاره کیږي چې طالبان د منطقې د هیوادونو د روسیې د فدراسیون هغه کومې توصیې، مطالبات او وړاندیزونه چې دي هغو ته غوږ نږدي، هغه عملي کوي نه، ګر چې ظاهرا وعدي ورکوي. نو په دې ترتیب زما په اند داسې تصور کیږي چې د طالبانو د نه رابللو په اړه به د روسیې فدراسیون تر نورو زیات ټینګار کړی اوسېږي.
بل تحلیلګر فاروق فردا چې ډیره موده په روسیه کې د خبریال په توګه کار کړی وایي د سیمې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د داعش د تحرکاتو په اړه اندېښنه لري. د ښاغلي فردا په وینا د ازبکستان دا غونډه په واقعیت کې د شانګهای د همکارۍ سازمان د غونډې چې د مارچ پر 9 جوړه شوې وه پر پریکړو د تایید ټاپه لګوي.
د غونډې اهمیت په دې کې دی چې دا په هند کې د شانګهای د غونډې نه راوروسته جوړیږي او د شانګهای د غونډې په فیصلو او پریکړو باندې د تایید مهر لګوي. خو زما په نظر ګاونډي هیوادونه باید دوو ټکو ته متوجه شي. یو دا چې په دې غونډو کې ډېر لازمي وبولي چې د افغانستان استازي هم راوغواړي او د هغو په حضور کې خپلې فیصلې او خبرې وکړي. او بله مسله اساسي او بنیادي خبره دا ده چې سیمه ییز هیوادونه یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه د یو سیمه ییز پوځي ځواک په ایجادولو فکر وکړي چې دغه ځواک وکولی شي هر هغه هیواد چې نورو هیوادونو ته د خطر منبع وي په هغه کې عمل وکړی شي.
د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو د خپرېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه. ټاکل شوې را روانه جمعه یعنی د اپریل په 14 په ازبکستان کې بله غونډه هم وشي چې د ګډو ګټو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به د ازبکستان، آذربایجان، ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان له پلاو سره یوځای پر ځینو مسایلو بحث وکړي. تر دې مخکې د افغانستان په اړه یوه غونډه په مسکو کې د نوامبر میاشتې پر 14 جوړه شوې وه چې هلته هم طالبانو ته د ګډون بلنه نه وه ورکړل شوې. د افغانستان لپاره د روسیې استازي زمیر کابلوف ویلي وو د مسکو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه وه ورکړل شوې چې لای ټول شموله حکومت نه دی جوړ کړی، خو طالبان خپل حکومت ټول ګډونه بولي.
و موریدل چې ټاکل شوی د روانه پنځشنبه د ازبکستان په سمرقند ښار کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه جوړه شي. په دې غونډه کې طالبانو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. تر دې مخکې په مسکو کې په نومبر میاشت کې لویه غونډه رابلل شوې وه چې هلته هم طالبان نه وو بلل شوي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو هڅه کړې چې د طالبانو له موقت حکومت سره په یو ډول تعامل ولري. په دې اړه زموږ همکار په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې له مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي دي د ازبکستان غونډې ته ولې طالبان نه دي بلل شوي.
طالبان چې د ملي او بین المللي مشروعیت بحران سره مخامخ دي، په داخل میاشته د دولت په جوړولو کې ناکام پاتې شوې ده. تر هغه وخته چې دا نقیصه دوام ولري، طالبان د پاره نه تنها مشکل بلکه ناممکن ده چې د یو معقول تعامل لاره منطقی او نړۍ سره پیدا کړي او د هغه معیارونو خاوند شي چې د منطقی او جهان اعتماد حاصل کړي.
سادات صاحب، د سیمې هیوادونه ځینې اندېښنې هم لري. طالبان د دوی د کومو اندېښنو په لرې کولو نه دي بریالی سوي؟
د دا تشویشونو عامل دا اسفبار واقعیت دی چې په دا شل میاشته افغانستان متاسفانه د بین المللي ترورستانو د یو امن مکان په ایس بدل شوی دی. هغه تروریستی گروپونه چې منطقوي او بین المللي خاص پروګرامونه لري او خاص اهداف تعقیبوي، متاسفانه د طالبانو مشرتابه تندروانه عمل کرد او د امیر المؤمنین غیر مسئولانه اظهارات دا تشویش ته لا قوت ورکوي.
ځینې ډیپلوماتان په دې باور دي چې د دې غونډې هدف د طالبانو د لا منځوي کولو هڅه ده. ستاسو نظر پرې اړه څه دی؟
د افغانستان انزوا د منطقي او نړۍ په ګټه نه دی، او زه فکر نه کوم چې د سمرقند کنفرانس چې اکثریت ګډونوالي ژیوکونومیک او جنوبی آسیا ته د اتصال او انتقال پروګرامونه لري دا اجندا تعقیب کړي. د افغانستان د انزوا اساسي عامل خپل طالبان دی، او د طالبانو تندرو مشرتابه او د غوی منطقوي او بین المللي آمیان چې غواړي افغانستان د یو ژیوپلیتیک قانون په ایس د خپل منطقوي او بین المللي رقبا پر ضد استعمار کی د غوی په حاله دی.
په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو د ټولنې مشر او سیاسي تحلیلګر میر عبدالواحد سادات و چې په ازبکستان کې د افغانستان په اړه د جوړېدونکې غونډې ته د طالبانو په نه بللو خبرې کولې.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غواګي زموږ خبرونه د دې ترڅنګ چې د راډیو لاله لري اوریدلای شي د ازادي راډیو پر وی پاڼه او هم دا ډول د ازادي راډیو لاله ټولنیزو شبکو څخه هم تعقیبولای شي. کولای شي چې په فیسبوک هم دا ډول انستګرام او ټویټر کې د ازادي راډیو پاڼه ولټوي او د ازادي راډیو تایید شوی پاڼه پیدا کړئ، تعقیب کړئ، له همدې لارې کولای شي له ازادي راډیو سره ووسی. د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای ډی مشر سمنتا پاور په یو اعلامیه کې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار بندیز غندلی او ویلي دي چې دا پریکړه به یوازې د افغانانو لپاره د خدمتونو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. نوموړي ویلي د نړیوالې ټولنې ترڅنګ د امریکا متحده ایالات له طالبانو غواړي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته واخلي. همدا ډول په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازی بربرا وډوارد هم په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پاستازولۍ کې د ښځو له کاربندیز وروسته د دې سازمان په یو کانفرانس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. په دې اړه راپور له یوې خبرتیا وروسته. د طالبانو د حکومت لخوا په نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو په کار د بندیز تر لګېدو وروسته ځینې اړمن افغانان وایي بشري مرستې کمې شوې او دوی اوس له ستونزو سره مخ دي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ښځو ته د کار اجازه ورکړي چې وکولی شي خلکو په ځانګړي ډول مېرمنو ته د مرستو په رسولو کې برخه واخلي. له دې ډلې د کابل او غزني دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
له کومه وخته چې د طالبانو په ښځو په کار باندې بندیز لګولی ده، له هغه تراسی د مرستي زی ټکنی سوی دی، مرستي اوس له خلکو سره نه کیږي او ډیر بیوزله خلک ستترمش پوری چې په خوابه د خزیراتلې د کورونه وکتل او بیا به مرستي ورکولې اوس د مرستي ناراضي.
ډیر داس خلک ست چې مرستو ترتیا لري، ټول خلک ولیدلی مونږ دغه سی ولیدلی یو نو طالبانو غواړو چې بیرته ښځو ته د کار اجازه ورکړي.
د ښځو په کار له بندیز وروسته د بشري مرستو د کمیدو خبره داسې مهال کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتو د پرمختیایي ادارې یا یو ایس ای آی ډی مشر سمانتا پاور د اپریل په 10 نیټه په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ښځو په کار د بندیز پریکړه به د افغانانو لپاره د خدماتو او ملاتړ په کمیدو کې اغیز ولري. اغلی پاور د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو په کار د بندیز پریکړه غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې خپله دا ځپونکې پریکړه بیرته اخلي. په اعلامیه کې ویل شوی د افغانستان د پرمختګ او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو ونډه مهمه ده او د دوی په کار د بندیز پریکړه به هغه میلیونونه افغانان چې بشري مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې په ملګرو ملتونو کې د انګلستان استازي باربرا وډوارد هم پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ کې د ښځو له کار بندیز وروسته د دې سازمان په یوه کنفرانس کې وویل چې طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي. نوموړي وویل
دا یو جراونکې خبر ده چې له هر دریو افغانانو دوه په بشري مرستو متکی دي. ملګرو ملتونو د ښځو له ګډون پرته په مؤثره توګه نه مرستې رسولی شي او نه یې باید وکړي. تر ټولو مهمه دا ده چې دا ښایي طالبان د بشري مرستو تر رسولو د منځنیو پیړیو د ښځو ضد چلند ته لومړیتوب ورکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو په استازولۍ او په ټوله کې د ښځو د کار بندیز د اغیزو په اړه د نړیوالو غبرګونونو او اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما د سه شنبې په ورځ وویل د طالبانو چارواکو دوی ته خبر ورکړی چې د دې سازمان په دفترونو کې د هیڅ میرمنې لپاره د کار اجازه نشته. د یادونې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته افغان میرمنې په ډیرو حکومتي او د تیر میلادي کال په ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي کورنیو او نړیوالو موسسو کې له کار کولو منع کړې، خو د یوناما کارکوونکي مستثنا وي چې اوس یې د دوی په کار هم بندیز لګولی. په الاقصی جومات کې د اسرایلو د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ له تازه شخړو وروسته د اسرایلو حکومت د پولیسو او پوز ریزرف ځواکونه رابللي دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ تازه تاوتریخوالی غندلی او له ټولو لوریو یې د زغم غوښتنه کړې. په دې اړه راپور کې جزئیات اوریدلی شي.
په بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې تر جلا جلا حملو وروسته چې په نتیجه کې د یو ایټالوي ګرځندوی په ګډون درې کسان ووژل شول، د زغم له غوښتنې سره سره د اسرایل حکومت پر شنبه د پولیسو او پوز د ریزرف توکونو رابلل پیل کړل. په بیت المقدس کې په اقصی جومات کې د ننه د اسرایل د پولیسو او فلسطینیانو ترمنځ د تیرې چهارشنبې له شخړو وروسته تاوتریخوالی زیات شوی او د اسرایل پوځ د فلسطین د افراطي وسلوالو د راکټونو تر توغولو وروسته په غزې ترنګ او لبنان کې ځینې ساحې بمباري کړې دي. د اسرایل پولیس وایي یو ایټالوي ګرځندوی تیره جمعه هغه وخت ووژل شو او نور ګرځندویان ټپیان شول چې یو اسرایلی عرب خپل موټر په تل ابیب کې پر لارویانو ور برابر کړ. په همغه ورځ په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې تر حمله او ډزو وروسته دوی اسرایلی خویندې ووژل شوې. په داسې حال کې چې د اسرایل د امنیتي ځواکونو او فلسطینیانو ترمنځ کړکې زیات شوی، د روټرز خبري اژانس په وینا د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون شنبه د تاوتریخوالي زیاتېدل وغندل او له ټولو لورو یې غوښتنه وکړه چې له زغمه کار واخلي او قراری ته کار وکړي. بوریل په یوه اعلامیه کې وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري او د هغه په وینا په عین حال کې هر عکس العمل باید مناسب وي او اروپایي ټولنه د روان کال د تاوتریخوالي د سمدلاسه ختمېدو غوښتنه کوي. له بلې خوا اسوشیټډ پرس خبري اژانس د متحده عرب اماراتو د حکومت ویان په وینا راپور ورکړی چې ویلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو سمندري ځواکونو یو اوپتل چې هدایت شوی توغندی پکې دی په سیمه کې ځای پر ځای کړی دی. د امریکا سمندري ځواکونه په ندرت سره د خپلو سمندري ځواکونو موقعیت یا هم د ځای پر ځای کولو ځای تاییدوي. په بحرین کې د امریکا د سمندري ځواکونو یو ویندوی په دې اړه چې دغه اوپتل چیري او ولې ځای پر ځای شوی له څه ویلو ډډه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس په اساس دغه اتمي اوپتل د جمعې په ورځ له سویس کانال څخه تیر شوی دی. د امریکا د سمندري ځواکونو د دې ویان په خبره دغه اوپتل کولای شي یو سلو څلور پنځوس کروس توغندي ولېښتوي چې غواړي په سیمه کې له سمندري امن او ثبات سره مرسته وکړي.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه او هم د ډول د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لرو. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ له اتیاو زیاتو یتیمو ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې. همدغو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ راتګ لپاره د موټر غم هم خوړل شوی. دا کار څو تنو بهر میشتو څوکیوالو په خپلو مرستو پیل کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ قومي مشر او د یتیمو ماشومانو د پروګرام مسؤول حاجی سمیع الله صافی ازادي راډیو ته ویل په تیرو جنګونو کې د ولسوالۍ په لسګونو کسان وژل شوي، ترې بې سرپرسته کورنۍ او یتیم ماشومان پاتې دي چې دغه ماشومان د ژوند د نورو اسانتیاو تر څنګ د تعلیم له نعمت هم محروم دي. د هغه په وینا چې یو شمیر بډایه څوکیوالو نږدې نوي یتیمانو ته په یو خصوصي ښوونځي کې د زده کړو زمینه برابره کړه.
موږ د کونړ ولایت د څوکۍ په ولسوالۍ کې واتیا هغه یتیم ماشومان چې پلرونی خپل ژوند کورنیو جګړو کې لاسه ورکړی او د څوکۍ په خصوصي مکتب کې د یتیم پالنې پروګرام د لارې جذب کړي دي، چې دې کې موږ سره بهر میشتو هیوادوالو مرستې کړي دي. د هیواد دننه هیوادوالو مرستې کړي. تر اوسه موږ ته 3 لک افغانۍ مرستې راغلي چې 1,60,000 په دغه ماشومانو مصرف شوې ده او باقي پاتې ده. په دې کې موږ ماشومانو ته 2 جوړه مکتب لباس، بکسې، کتابونه او قرطاسیه ورکړې ده.
د ننګرهار پوهنتون پخوانی استاد محمد انور سلطانی وایي د بسلرونکو کسانو دینی او افغاني دنده ده چې د بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي او بچو ته یې د تعلیم په ګډون د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې چمتو کړي. حکمت الله میخیل د پلار له مهربانۍ او سیوري به برخې شوه. اوس چې ورته د څوکۍ خصوصي ښوونځي کې د څو تنو څوکیوالو په مرسته د درس ویلو او تعلیم زمینه برابره شوې خوښ دي. په کونړ کې چارواکي بیوی دوی په یاد ولایت کې د یتیمانو لپاره 3 روزنتونونه لري او په هر یو کې په سلګونه ماشومان زده کړې کوي. دوی هم له بډایه کسانو غوښتنه کوي چې په هیواد کې روانو اقتصادي ستونزو ته په کتو د یتیمانو او بیوسو کورنیو لاسنیوی وکړي. د کونړ څوکۍ ولسوالۍ کې نږدې 90 یتیمو ماشومانو ته د یو شمیر بډایه او وسلرونکو وطنوالو لخوا د زده کړو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تیرو جنګونو له لسګونه زره کورنیو د سره او ګټې وټې سړي اخیستي چې اوس یادې کورنۍ له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. کوچنیو بچو ته یې د کورنیو سرپرستي ور په غاړه او له تعلیم بې برخې دي.
دا چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي مهم ټکي زموږ همکار راوروي.
د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکونکو پر کار بندیز لا هم په نړیوالو مطبوعاتو کې توده موضوع ده. د دیموکراسۍ په نوم خبرونې په پرونی غنه کې په دې اړه په یو لیکنه کې ښلي چې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې په دوهم ورځ تر 3,300 زیاتې ښځینه او نارینه کارکونکي کارته نه لاړل. د طالبانو له لوري د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکونکو د بندیز له اعلانې وروسته ملګرو ملتونو له خپل ټولو کارکونکو وغوښتل چې د 2 ورځو لپاره کارته ورنشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینې محمد د طالبانو دا اقدام د ښځو د اساسي بشري حقونو ښکاره سرغړونه وبلله آمینه محمد څو میاشتې پخوا کابل او کندهار ته تللې وه چې طالب مشران د نجونو او ښځو د زده کړو او کار د بندیز پای ته رسولو ته وهڅوي، خو بې له دې چې له طالبانو سره په خبرو کې کومه نتیجه ترلاسه کړي بیرته نیویارک ته ستنه شوه. دی ویلی چې د ملګرو ملتو له ښځینه کارکوونکو سره یې لیدلي او هغوی د ژوند ژغورونکو مرستو په شمول د ملګرو ملتو د کارونو لپاره ضروري دي. دیموکراسي خپرونې همداراز لیکلي طالبانو په داسې حال کې د ملګرو ملتو پر ښځینه کارکوونکو بندیز لګولی چې 28,300,000 افغانان سږ کال مرستو ته اړتیا لري. د دغو کسانو په منځ کې 6,000,000 د لوږې په څو قدمۍ کې دي. د بریتانیا میل ورځپاڼه بیا په افغانستان کې د طالبانو له لوري د یوه بریتانیایي سیاح مایلز روتلج وروستي عکسونه چې تر نیول کېدو مخکې یې اخیستي دي خپاره کړي دي. تیره اونۍ د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت تایید کړه چې طالبانو په کابل کې درې بریتانیایان نیولي دي. د دغو کسانو د نیونې په اړه میل ورځپاڼې په یوه جلا راپور کې ویلي وو چې د یوه خیریه بنسټ 53 کلن ډاکټر کیون کارنوویل او یو بل بریتانیایي وګړی چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، خو ویل شوي چې په کابل کې د یوه هوټل منیجر وو د جنوري په میاشت کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوي دي. بل نیول شوی کس 23 کلن مایلز روتلج دی چې افغانستان ته د رخصتۍ لپاره تللی و او نیول شوی دی. نوموړی 2 کاله وړاندې د جمهوریت د سقوط پر مهال د برتانیایي ځواکونو لخوا د ایستلو په بهیر کې برتانیا ته لیږدول شوی و، خو وروسته 2 وارې د رخصتۍ لپاره افغانستان ته تللی دی. میل ورځپاڼې په پرونۍ ګڼه کې د مایلز روتلج په اړه لیکلي چې نوموړی د برتانیا د برمنګم اوسیدونکی دی او د مارچ په 2 د طالبانو له لوري له 2 پولنډیانو سره ونیول شو. د مارچ په 8 له خپل لپټاپ څخه خپل 3 عکسونه لیږلي او په یوه لنډ پیغام کې لیکلي له کوم جدي خطر سره مخامخ نه دی. مایلز روتلج په یوه عکس کې له یوه طالب وسلوال سره په داسې حال کې په لاس روغبړ کوي چې د هغه کلاشینکوف یې په کیڼ لاس کې نیولی دی. په بل عکس کې له 2 طالبانو سره څنګ په څنګ ولاړ دی. په دریم عکس کې کلاشینکوف په لاس کې دی او داسې ښکاري چې نشه پرې ولي.
د اوروزګان ولایت یو شمېر اوسېدونکي وایي د دغه ولایت په روغتیایي مرکزونو کې د ښځینه ډاکټرانې نشته او دې چارې دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. دوی وایي دولت په روغتونونو کې د ښځو لپاره ښځینه ډاکټرانې وګماري ترڅو ښځې په ډاډه زړه د خپلې ناروغۍ په اړه معلومات ډاکترانو ته ورکړي. بلخوا د اوروزګان ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلان هم دا مني چې په دې ولایت کې د ښځینه ډاکترانو پر ځای نارینه ډاکتران ګمارلي. جزئیات په دې راپور کې.
د اورسکان ولایت اوسیدونکو وایي د دغه ولایت په روغتونونو کې هغه ډول ښځینه ډاکټرانو شتون نه لري لکه څنګه چې اړتیا ده. دی وایي دا چاره د دې لامل شوی دی چې په دغه ولایت کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې خپلې ناروغې ښځې روغتونونو او یا هم ډاکټرانو ته نه پرېږدي، ځکه د دې په خبره چې په دغه ولایت کې په ګڼو روغتونونو کې د ښځینه ډاکټرانو پر ځای نارینه ډاکټران ګمارل شوی دی. دا د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون دی چې د مرکز ترینکوټ په شمول د دغه ولایت د 500 نورو ولسوالیو سلګونه ناروغان هر ورځ ورته مراجعه کوي. زرمینه چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم سیمې اوسیدونکې ده، ځکه وایي ساتونه مزال کړي چې په خپله سیمه کې په روغتونونو کې ښځینه ډاکتران شتون نه لري. دا وایي دا شرم ګڼي چې د خپلې ناروغۍ په اړه یو نارینه ډاکټر ته معلومات ورکړي. دا اوس په دې موخه ولایتي روغتون ته راغلي ځکه چې دغلته ښځینه ډاکتران شتون لري.
څنګه ورته وایي دا خدای روی دی خدای فضل پرې کوي. نو ښځه ډاکټر قربا سم ښځه ډاکټر خو د ښځو پرده ده لایو ده وایي چې موږ په ښځو ډېر خوشاله یو ښځو ته به خپل عیب وایو خپل یو پرده مزله خوندې ده. نرته نه څنګه ووایم ولې چې چواول زه یم چې مرم چې ځینې مې تړه کېږي نرته زه ولاکه داسې په رسوا ووایم یو به نهغی چې خدای پاک به مې د غیب یو دواره باندې برابروي خو مر قبلوم خو دغه ډاکټر نه قبلوم.
د اوروزګان ولایت په ساته په دې ولایتي روغتون کې اوس مهال یو ایم ډی او 2 د نسایي ولادي برخې ښځینه ډاکټران شتون لري. د ښځو ترڅنګ د اوروزګان ولایت یو شمېر نارینه اوسیدونکي هم دا شرم ګڼي چې خپلې ناروغي ښځې نارینه ډاکټرانو ته ورولي. د دې ولایت اوسیدونکي دا مسؤلیت پر دولت ورغورځوي چې هغوی ته دې په روغتونونو کې ښځینه ډاکترانې وګوماري.
درنو اوریدونکو، ازادي راډیو ته غوږ یاست. موږ خبرونې د راډیو تر څنګ زموږ پر ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام هم اوریدلی شئ. ورو ورو دا نیم ساعته خبري مجله هم پای ته په رسېدو ده. زموږ همکار جاوید فیضي راغلی چې په دري ژبه نیم ساعته خبري مجله تاسو ته وړاندې کړي. فیضي صاحب، خیر راغلی.
تشکر.